السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زو امید زیر ململ د دې خبری مجلې کوربایم لمړی لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو لخوا د دوو نورو خبريالانو د نیول کېدو خبر ورکوي د مرکز په خپلواي پانه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبريالان احمد جواد رسولیا او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19مه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د افغانستان د خبريالانو مرکز د دې دوه خبريالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه یې کړې جواد رسولی د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسؤل مدیر و د اژانس روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت پیل کړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اعدام شوي کس نوم اسلام الدین اسلام امان الدینی ښودلی دی خبر پاڼه زیاتوي چې 29 کلن امان الدینی د عمدي قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بې پرې بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکز یې د ناروې په پلازمینه د پلازمینه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی د افغان وګړي د قضیه په اړه یو با خبر سرچینه د سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و د سرچینې په وینا نوموړی چې په یو ورغني شرکت کې د ساتونکو په توګه دنده مخته وړه یو بل کارګر سره تر لفظي شخړې وروسته هغه وژلی و یو شمېر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د عمدي قتل د درجو نشتون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزې ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي د افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسما نه دی اعلان شوی د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو ادارې وایي پرون 319 سره افغانان له پاکستان په یو چارتر الوتکه کې د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانان په خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا شپږویشت سیمو ته دوام ورکړي د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمني دروسه تر تېرمه دا هېواد لږ تر لږه څلوېښت زره زیانګالو افغانانو ته د هرکلي هدف ته رسېدلی او زیاتوي چې د هغو کسانو د غوښتنلیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر دي د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حمله وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پرونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه وشوه د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په جواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې ایران د سه‌شنبه په شپه د جنوري په 14مه د پاکستان په خبرو کې پر هغو مرکزونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي پاکستان هم په خپل وخت ځوابي حمله په ترڅ کې د پنځشنبه پر ورځ ایران په قلمرو دننه د دوی قاولت و سوالو مرکزونه پر اخکرل پاکستان په تهران کې خپل سفیر را بلل او ویل دي د ایران سفیر ته چې تهران ته تلل دي اسلام آباد ته د سندو اجازه نه دا ورکړل شوې او د فلمونو نامتو ډایریکټر جیمز ایوري غواړي چې په 19 کلنۍ کې افغانستان ته په 1980 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستند فلم جوړ کړي ایواري بعد خپل دی فلم کې له 16 جګړو او افراطیت مخکې سولایز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي د ایواري په خوانی همکار ګیلز ګارنر چې د فلمونو پر راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم لومړی یو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډیر شاعرانه دی ګارنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبې تصور له منځه تللی دی جیمز ایواري په 2018 کال کې چې 9 کلن و اسکار جایزه وګټله د ته دا جایزه ماته په خپل نوم غږ وکړه فلم د سناریو په خاطر ورکړل شوه تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زولارو د بندیدو دوام په خوسکي د غلام خان بندر محدود فعال ده خو د ترخه په ګرون بیا لا بیل ترانزیټي لارې هم تړلې
د تاجکستان مولونو په ولاړ دي ازبکستان ولاړ دي قزاق ولاړ دي د روسي مولونو په ولاړ دي پاکستان مولونو ولاړ دي د افغانستان ولاړ دي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رواني میاشتې لپاره رئیس په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله 190 تنه مړه شوې دي
وقتی داس ډاکټر مراجعه کړم ډاکټر کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول وایروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي
د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو هڅه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبري کړي څو په اړیکو کې د نوې ترنګلتیا مخه ونیسي
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نن شنبه ده، د مرغومی دیر شمه او د جنوري شلمه نیټه. بیا هم خراغلی که څام د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نخې نښانې ښکاري، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي ولاړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ور نه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته 3500 لارې چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار دي ازبکستان 2500 لارې هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورن کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارې ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایع و د خونو چارواکو د پنځمې په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایع و د خونو له مشرانو سره په اسلام آباد کې ولیدل او هغه ډاډ ورکړ چې د سوداګرو د ستونزه به مرکزی حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوې لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ آسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کی وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مولونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسیې مولونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مولونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون د وجه نه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کېږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبرې کړي څو په اړیکو کې د نوې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسې له زغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون د کرمان په 14 کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړ چې د چارواکو په خبره په عادل پنشیری هم مشهور دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې پر روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایراني چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنجشنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د ویان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاری او د یو بل ملي حاکمیت او ارزي تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحد ایالاتونو هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اورولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تورې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران څوک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی، د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینې راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تیرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشی شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
روغتیا نړیوال سازمان د رواني میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د یو سلونوي کسانو د مړینې خبر ورکړل. د سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور خپور کړ او پکې لیکلي دا کسان د افغانستان په 4 ولایتونو کې مړ شوي چې له دې شمېر 83% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% یې زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د صحي سکتور په اړه اندېښنه ښودلې وه او دا یې هم ویلي وو چې ډېر شمېر ځایونو کې د پخوا په پرتله د درملنې کچه خرابه شوې ده او تر څنګ یې د درملو نشتون هم اندېښمنوونکی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړو شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پیښې ثبت شوي چې ډېری ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په 3 کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسیدونکی او د 2 وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدید تنفسي ناروغي له امله مړ شو.
او زمونه که از پیش ډاکټر دوباره به خانه میومد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لار ډیره اوږده وا او د ټیکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا لس یا 15 دقیقې به پیاده ګرځیدلې وی چې په لار کې نفس تنګ شو او ساه یې نشوای اخیستای. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در این می حالت میفته و جان میده.
د کابل خروسیدون که فرشته همایی چه در ترور لوریه چه بول اسکله نوا د دې ناروغي له امله مړ شو. فرشتي ازادي راډیو ته وویل چې د دې چلی پلا روغ دی او کورنۍ پر وخت درملنه و نه شو کړی.
وخت کې داس ډاکټر مراجعه کړم. ډاکټر وویل
کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیر د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی وو او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو وړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریا د موسمی ورختون نشټوالی سړه هوا او روغتي خدماتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسي په ځنګړي ډول پلیرو پروتوسیمو کې په دغه ناروغي د اختکسانو د مننې لاملونه بولی. خاغلی هنریا را ازادي رادیو ته زیاته کړه.
مرزایی که هدا سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیره هغه ناروغان چې د دې سونزو لامل روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو سونزو سره لاس او ګریوان دی او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لری لارو ناروغان روغتون ته نه وخت رسیږي او موږ او تاسو ته دا معلومه ده چې سمو د هیواد په لری پردوسي مو کې تخصصي روغتونونه ډیر لږ دي.
قریه او قصبات کشور ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ولسال کې چې لا هم ایران او پاکستان د افغانانو جبري اخراج روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري له پاکستانه د افغان کډوالو پر لپسې وستو ته اندېښمنه ده. وای دوی داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د وګړو دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ یونیسیار په خپله اکسپاڼه یو راپور خپور کړ او ویل د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. افغانستان ته ډېری ستانه شوي افغانان د سرپناه، کار او روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. ورسله هغه چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړ تر اوسه یې نیم میلیون زیات افغانان خپلې خاورې ته راستانه کړي دي. په همدې حال کې له ایران هم د افغانانو جبري اخراج په بیلابیلو ډولونو باندې روان دی او هر ورځ د افغانستان پولو ته له ایرانه افغانان راستول کېږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو ان ایچ سی آر په خپله اکسپاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوی کورنۍ هم د سرپنا کار او روغتیايي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جای نماز ناست یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه و، تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو چې یو دوه توشکې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنۍ سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپنا او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8مه اعلان وکړ چې له یاد هېواد د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8مه پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لبیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړې دي چې د یو شمیرو لنډیز اورو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خبره شوی پیغام په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼې لیکي چې حبت الله خونساده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان جنو او میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوي دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دای ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زور واده شي له هغو ویناو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وایي. ورځپاڼې وړاندې د هبت الله اخونزاده د پنځشنبې د ورځې د وینا د برخه اقتباس کړی دی چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې څنګساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز بلې چاپی خبرونې فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې 3 میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړې دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم وخوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثره میرمنې او ماشومان. فوربس وړاندې لیکي چې د زلزلو تر 1.5 زره ډیر کورونه یا یو مخلخه ورو سره خاورې کړل یا سخت ځان من کړل او د اکثرو زلزلې چپلو څاروي مړ شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات زلزلو لکبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستلي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغېزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیايي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یعنی درخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړې دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه چې ازادي رادیو واوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. ازادي رادیو سلیر وی ساعته نه واز دا چې زه په میډیم سپا یا منځنۍ سپا باندې اوري بلکې کول شي زموږ په پانه تام سره راخکارا کوي. دا ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعته زموږ په پانه باندې هم خبرې کوي. وخت ساسي د پیغامونو را رسیدلې بیرابل پیغامونه چې ساسي مشتره رسیدلې دي هغه در تخبره خو یادونه کوم چې ساسي پیغامونه موږ سره هغه مشر علي کلیونه دی خبره شوې خوند دي. ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راولګي په هغه شمیره چې ساسي پیغامونو په پای کې خبريږي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیا بیل خبرونه کې چې سلیر وي ساته دي هغه تاسو ته خبرو کو. البته د شمیره د واتس اپ شمیره ده او هر کله کول شي موږ خپل پیغام پرې ده هم ساسي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وای. مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د 2-3 میاشت کې چې موږ کښتونه کړل دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بل خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه اړه د ولفول چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واورې د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفول چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسلو خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پرته دی غریب خلک پښکستان دا غنمایندګان ټول دغه خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نور کوي خپل اخري غریب سړي ته نور کوي دغه مسولین چې د ماسی وی څنګه کوي دغه د زمونږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا غنمایندګان ټول د غلط خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټی نو دغه زمونږ ژغ دی ور سیری د مسلو خلکو تر غوږه پوري.
عبد الحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پر ډمبر لرو بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیښ سمجه تر ولایت پر نو سره سوالي جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه نو مش خپل د مرکزی چارواکو صدغه غشتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی را ورسید. ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کی دغه سیز ته دی شو پوری دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلی خانشین دی دی شو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالی نشلی نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزمر لار را جوړه کی چې موږ د سخت سون سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی چې موږ مسولین واورې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس سلروشت دوه سو یو.